فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مینې زیاته اون کې تعلیمي نصاب جوړی
امارت اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني وځي او د پاکستان موافق خلک وځي او ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي د هغه ته منسوبه جوړه کړی ته موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وای او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي
د مولا فضل الرحمن سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان دا به ډیر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلی زوری دلی کھڑی دلی ولس پر اڑا دی تر سر کی طالبان کا غوار چی تو دی ولس پر منز کی تجرید نشی دوی باید حق واقعیتون پر تعلیمی نصاب کی سرگند کی چی حق جنایتون چی پاکستان دی افغانستان پاک لتر سر کھڑی دی
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوي کوي خو د پی ټی ایم سرچینه وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی د سیسه و
خو دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کشوته نه پرېږدي نه پرېږدي چې افغانستان دی خود اختیار خودخواه خپلواک یو آزاد افغانستان دی
ټول کړنو ته او کتو مو دا ویل شو دا کار کاملا یو دستوری عمل په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ د دې باور یم چې ممکن دا د همدغه کنسلګری کار کوونکی
په دواړه لارونو کې د پاکستان کنسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل په اولنی لارون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کانسلر په یو بوټ باندې لګېږي دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کانسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من د وزیر موږ په شهادت رسولی بیا ټول پښتانه کتل سي بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغلل یې په بوټ باندې وشتو
د لوګر د میسینک خان پر ځای د سړک د کار پیل طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک لپټې پرې کول پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپیژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري
اوس مهال دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګ کړی ده
د پاسپورت باندې راایلا کوم شناخت کارت څوک نه راایلا کول فورم جن د خپل تذکیره څوک نه راایلا کول دروازه کې راو ګرځول به ته واپس راایلا کول او دا خواسم و شناخت کارت باندې څوک نه پیښ شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس ته چات چاته اجازه نه ورکوش کړی
موږ فورم خبر چې لارې له دلته واده را سکی د دوی زنار نه روان کړی دا هغه چوارلو نه پیښ شو واخه د تذکیره والا نه پیښ شو نه ورته تذکیره پیښ شو نه دا بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
دا افغان کډوالو دا راځل د
بیا هم سنیمه شي د ایوی ونی په تیریدو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا له مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن درسته مرکی په اړه خبرګون نه دی خوده. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا، سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه و چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړي داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوي چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی د چې طالبانو ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واکت له رسیدو راهیسي دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته و او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنی حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغه ته منصوبه جوړ کړل چې موږ به داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولی په بنیاد باندې، اسلامی او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم و او ماته په تفصیل سره دا صورتحال بیان کړی و چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات و. چې
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي بی شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وای په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا غنو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په سرګندونو نیوکه کړي او باور یې خوده لیدل چې طالبان باید دغه خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر اکسپانا د دوی بحثونه خي چې د نظر په سرګندولو کې بي وسدي.
دویم علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقران علامه فضل رحمان حفظه الله، نو دا بیا بیخی ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما که معمولی د خبر هغه سي از خدانه خسته خوله بده کاغاسي مولوی سه محترم ګزان بدی وهي، نو دا شي کې ډیر محتاط وسېګه او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ سي نه لرو.
ولا
جنرال
صاحب بس موږ تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو په ډیرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایي چې دلته نظام ده، پالیسی ده، حکومت ده او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل د سیویسي هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډیر زیانونه لري، ډیر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په شلو ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه. په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي. خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کوونکي هغه پاکستاني او چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیګل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیلمن وزیر موږ په شهادت رسولې، به ټول پښتانه قتل سي. بیا غې نه پس د دې اوبو وار وکړو، ځوانان راغله د په بوډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړې وې. هغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکله ودرېد د لاریون مخې ته. نو پولیس راغله، ګاډي یو څنګ تک ځوانان تراکته کړ. په هغه ګاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دغه رقم ته خلک راجیږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې دغه خبره وکړي، نه یوازې د ګیلمن وزیر په شهادت رسوي، بیا ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کشکو ولاغه خبره یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، پاغه کې صاف شوی دي.
او دا څه ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص لمنفقې وروسته حل شوي نه دي. لدې ټولنې نه ازادي رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي. په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقرره ډیره لږه موده شوی و، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمانه او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنی طالب رهبری د شپږ ویشلک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړی دا، او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی ویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي، او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسې ودې سوه چې د پاکستان حکومت وګټله.
د پاسپورت باندې راځل کوم شناخت کارت څوک نه راځل کول فورن دنه د خپل تذکره څوک نه لا کول دروازه خراب ګرځول به واپس راځل کول او دا خواسم اوس شناخت کارت باندې څوک نه پیښ شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس وڅ چاته اجازه نه ورکوش کړي.
موږ فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د اجازه نه لري روان کړي دا غش ورلو نه پیښ شو واخه د تذکره والا نه پیښ شو نه ول د تذکره پیښ شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا الهو پاسپورت والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلو چې پر چمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک خبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خوډه بم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز سپې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو د پاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډی ته د ویش منډی څخه سامان اوړي د چمن ته، نو د دوغ د پاره یوازې چې هغه په خوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړی احتیاط کارډونه لري دا غو د پاره به پر شناخت کارت او تذکره باندې د دروازه تګ او راتګ کولای شي.
او په کارونه کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویل اوس د میس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د میس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړي افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهم راتګ امید راکوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د میس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نو، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر په خوانی والی په دیړه یو ام مرکه کې ویلی چین به د میسانک په کان هیڅ کله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر میسو خپل انحصار غختل کړي او د افغانستان د میسانک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د میسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپل خوخه وټاکي.
د ایناکو کان چې په تیر جمهوریت کې قرارداد شوی، هغه ژمنه چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټو بیره وتل، د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټو بو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده، د دغو قراردادونو په حق لباید طالبان دی ولس سره خبرې وکي او ریفرندوم وکي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دینه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کی، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نشي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي. د دې سیمې خلک خپل پاکستانی پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېغ زره پښتنو سیاسونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د دې څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړی و چې ځایي خلک د هر کلي لپاره آن پخو تور پریوتل. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هر کلی کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدل شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره خودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغه افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي، له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا و چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکي خلیل الرحمن قمر د څوک ځل خوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکول ورسته په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت لامل رواني ناروغ باله، د غتیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیونی برنامه کې توهین کړو، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینوالي معرفي کړي دي د شپې کور ته بلل او هلته په شپاړو سو ښځو او نارینه وو یو ځای ډبول دي. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا مڈا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا, وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ٹاکنگ ٹو می, اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی, خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده, بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماین ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده, تر دې چې د خپل کار جواز یې 2 ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي, تر دې چې 70 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي, کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي, میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه, خو په ټول ژوند کې سیګریټ یا الکول په خوله نه دیخي, ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري, خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي, خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده, او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوګنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید او راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللې او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې 1 کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي, خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې, او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
د ازادۍ ملما سلام د ازادۍ ملما ځنګړې مرکه ته خراج لست. قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي, هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کلمې کې په افغانستان کې دنن هم ل 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او رسته ل 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګیا توپچونه کوي. د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ور وپیژني.
سلامونه تکل سپاستا او دونکو ته خبره سید وهاب اکبر او افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې غړ شوم او اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې دلته کرکټ هم کوم د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم د طریق کارونه
مننه اکبر صاحب راته وایي لطفاً چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومو کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ
تکل صاحب په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوم په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 2019 کې او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانه چې د تر کلو شګو سره لوبې کوم دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دویم یا دریم مرتبه کې راځي په کټه البته د کاونټي نه نو دا نه پاتې بیا دوه درې قدمه چې ورپسې مخ کې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي
دلتا په انګلستان کې د سی یو هیل لری تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي
دا کل څه کوشش هم لږه ده خپل کوشش کوو فټنس ساتو پریکټس ته ځو تمرینات کوو دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنۍ لوبي کای نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي پنټ کو سره شامل وي نو هم دا کوشش دي زخپل تلوم لستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نه فهم لوبي دا زه هغه هم راغوښته ومه او دا یو کوچ پال نیکس نومې ده او هغه هم وزیتا خپل کوشش کوا او نو بس پرې ته پرېدا چانس لري یعنی موږ هم خپل کوشش کوو امید لرو ان شاء الله
په کرکټ کې تاسو څه کوئ بولینګ کوئ او کا بیټینګ کا دواړه
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې په کوم ځایونو کې
هو په افغانستان کې هم ما لوبې وکړم د زونو په ستاسو د 15 کلونو د 12 کلونو د 10 کلونو چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم او ماشاالله اوس ملي ټیم کې لوبي ګیم سره لوبې شوې دي ولایتي می هم کړو د کابل څخه همدغه سیمه د بوست څخه د سلور ځنې لوبې هم کړې دي شپږیږي کې هم محمد بندي امیر څخه نو البته هم زیاتره لوبې کړې دي که زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لري په کابل کې به سره یو ځای کمپونه مونږ کول د الف لوب ډله سره هم مونږ کمپونه کړی دي نو کرکټ مې ته هم ډیر زیات کړی دی
تاسو مخکې ویل چې د ملي لوب ډلې له لوبغاړو سره مو هغه محل کرکټ کوو په هغه کسانو کې چې تاسو کرکټ ور سره کوو اوس د څوک شته چې په ملي لوب ډله کې وي
ماشاالله مستنی جګړ ستوري زمونږ دی راشد دی هغه زمونږ د بندي امیر کپتانو کله چې زمونږ د لوستانو لوبي وي مسلمانو په صفه باندې سره او نوین الحق ماشاالله رسیدلی لوبغاړی همدغه چې ابراهیم او ګوربز و مجیب و رحمت الله عمر دی رحماني هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هیر شو نو همدغه لکان مونږ سره وو زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه مونږ سره په زونو په صفه لوبې ده
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د غستورو چې تاسو یې نمونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه و راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبې وي د زنون په ساتنه ولایت یې سر ورځې نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي په هوستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور خسته خاطرې لرو
راته وایست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وی راته وی وایي
هولې نه د بندي امیر نو څنګه لوبدل لوبه وی زموږه کپتان راشد خان نو زه خپل ځکه چې فاست بولر ما نو زموږه فټنس لګړې رو نو موږ ته کوچ ویلې چې د لوبې نه مخکې چې وارم اپ کوي تمرینات کوي نو ماته وی زیاتره ویل وهابه ته مخکې شه نو بیا څوک د لوبغاړو څګه چاندي والی وا ټوکی ټکالې راشد ته ویل چې دا غلک ډېر منډي وځي خلکو ته نن بیا راشد ویل چې هغه ډېر منډي مو ورکوا فارام هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي دا ډېر نور خاطرېم دي چې د وخت سره اسمانه هېری دي دا که سينو لاس د نوسکلانو کمپ هم وو احسان جنات زمونږ کپتان وو هغه وخت د نوسکلانو دا کمپ سلیم کاروان کې شوی او په 2013 کال کې حالت هم دا کې توازن د دولت احمد زمونږ کوچ وو نو دولت احمدی په فټنس منیجر توجه کوله د لکانو نو پاره کې بیا ځکه چې فاست بالر یې باید فټنس ولري نو موږ هغه سی به چې کله یو فاست بالر ته ویلې ماته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکړي نو د لکانو باتمن لږ شکایتونه کوي الله کیږي په هر ځکه داسي بهر کرکټ کې داسي په هر ټیم کې دا کاری چې بازی کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې واړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو د ولایتي چې اوس زیاتره زه ویل یم نه شم
په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نوې نو په ډېره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وي فکر نه کوي که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډېر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکاس هب همدا کرنا کلا په الله باور کوم دا سوچ از ما هم وي زکه چې زه اوس ګورم همغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبه کوي الحمدلله ماشاالله او زیته ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زوم به همدا غلط دی ما در افق نه پات یو سو کوچ زو چې سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چې هغه ماته میسج هم وکړلای چې ته باید نه وته لای ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کیږي چې خو دې وغواړي نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار مو ایستلی وې کوشش مو کړی وې نو البته یو ځای ته رسېدلی او که هر څه په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند به نه و
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د ډېر بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی دا ځایانو کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پتا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده مهمه ده فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسني مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو بن سټوکس شو اولی روبنسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبیږي هر سړی چې دی ډاکومنټری نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې وي سره لوبیږي یو ځای او دین د ټیمه پورې یو ځای راورسېدل یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه سمه خلک ډېر زور ورکوي
او داس یو هله لري چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان هم دا دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روان کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کارو کې ولا کړي وي چې وشي نو شروع به د افغانستان د لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو زیاتره او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
په انګلستان کې یو کار چې اوس اوره شو او ورځې ډېرې اوږدې زموږ ماښام لس بجې نو په دغه ورځو کې کیږي چې شپږو ساعته کار وکړو هغه نه بعد بیا لاړ شي جم ته او بیا لاړ شي پریکټس ته زه خپل فعلا همدا اوس کوم څلور ورځې د خپل کار کوم لسو نه تر پنځو پورې بیا د شپږو نه تر نهو پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زمونږ ما سره نږدې دی، دغه سپستان کې سره جیم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی، ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کېږي، چې دا کمې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې ټي ټوینټي کپونو میچونه وي. په سنګ کې سره الحمدلله دلته زمونږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي، کله نا کله کوي، لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبه په ورځ زمونږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پوره ټورنامنټ دی د خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره لوبېږم چې مینیجر مو بختیار ساحل صاحب دی. کرکټ یعنی ډېر زیات دی، په سنګ کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کېږي چې دا تېر کال موږ وګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې. نو کرکټ کېږي د کار سره، بالکل ولې نه کېږي، فقط اراده غواړي.
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډېر زیات کرکټ کېږي، چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي، خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته. دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې؟ دا کارونه څوک تنظیموي؟ د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري؟
یو خو دغه شنبه ورځ لوبې چې دا د انګلستان طرف نه چي، یعنی فرضي لوبې دي، دا باید وشي. که باران بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبې وشي، دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي. او په هر لوبه کې، په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي، لوبې د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبېږي، څوک ښه کوي، هغه په نظر کې اچوي، هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول کې لوبې وکړي. افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي، دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي، ځکه دیو ګراؤنډونه پکارېږي، د دیو چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دیو پکارېږي، سپانسرې دي، او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ د شاملېدونه بغیر نه کېږي. الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه هلکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره، چې دا لکان دي لیاقت لري، زیاتره لکان نوي راغلي دي، غواړي چې په سپورت کې داخل وسي. نو دا یو ډېر ښه خبره ده، خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم، ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي، دوه ورځې زیاتې ورځې په سلاو افغانان راځي، هم دوبغاړي هم لیدونکي، یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي. نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم، په کوم مسافر هم یم، احساس د کور کېږي یو انسان ته.
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فرمټ لوبغاړی یاست؟ د شلو وریز، که د ټیسټ کرکټ، او که د یو ورځنیو، او که په ټولو د فرمټونو کې تاسو لوبه کوئ؟
دا انګریزان یو متل کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ. زما خپل چې ټیسټ خوښیږي او علاقه مو سره هم لرمه. ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسي، نو ځان سړی پوش کوي شي، ځان ته لږ زور ورکوي شي، ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه، 15 ورځې لوبه وي، 90 اوور دي، نو ته باید فټ وسي. دغه دپاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښیږي، ما ته یو څه زور غوندې راکوي چې باید ځان پوش کړي، نور هم کوشش وکړي. هغه نه بعد چې دی بیا شل ورځې لوبې چې ډېر تیز لوبې دي، ډېرې زیاتې خوښېږي چې زر زر ختمېږي. او یو ورځنۍ چې دا د سړی سینې لوبه ده، خوښېږي مې، خو یعنې دونه ورسره بیا نه یم. او ټیسټ او شل ورځې مې بیا ډېر خوښېږي.
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې ترسره شولې، د دې په باب څه خاص نظر لري؟
تکر صاحب، تاسو که دا نور ملکونه وګورئ، دا نور ټیمونه، انګلستان وي، هندوستان وي، آسټرالیا وي، نیوزیلند وي، ساؤت افریقا وي، دغه ټیمونه که ټیسټ لوبو کې ښه دي، هغې یوازنۍ وجه دا ده چې د هغې کورنۍ کرکټ چې دا سلور ورځنۍ سیالۍ دي، دا ډېرې په اعلی طریقه باندې کېږي. ټیسټ کرکټ چې دی د کورنی کرکټ پسې فرست کلاس پورې اړه لري. که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ ښه شي او خلو غواړي ولرو، نو بې شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم ښه شو. د افغانستان په فرست کلاس کې کورنی کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادوم، درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کېدای شي. یو ابراهیم ځدران دی، رحمت شاه زلمتی دی او حشمت الله شاهدی دی. ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دوی ډېره حوصله لري، پچ باندې ودرېدای شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري، چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي. زموږ کرکټ د افغانستان کې کورنی کرکټ چې دی ډېر محدود کرکټ دی، البته شل اوریزو په یو ورځنیزو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شوې ده او ډېره کیږي. که تاسو په فرست کلاس یعنی سل ورځنۍ لوبو کې هم وګورئ، هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شل اوریزو په پنځوس اوریزو کې، یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي ورځنۍ سیالیو کې که غواړو چې موږ ښه ټیم ولرو ټیسټ لوبو لپاره. او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه، د یو جن هم خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حداقل شل ټیسټ لوبې وکړو. البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي، دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي. اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریزو لوبو دی، بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرمه لوبه ده، توده لوبه ده، په دې دلیل
دا هم دلیل کې دشته کول سه. بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی، دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي. هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري، چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې. چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شل اوریز لوبې دي. د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوم نه، شو دا نن سبا دا ډېره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي. او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري. اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویلی چې دغه لیګ ته مزه، ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري، نه غواړي چې ټول عمر یو شي ته کښېني چې ورته بیا نه ورسېږي وروسته. کرکټ چې دی ډېره انپریډکټیبل لوبه هم ده. یو لوبغاړی که زخمي شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو، هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې. نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زخه کوي شل اوریزو لوبو دپاره او لیګونو دپاره، هغه یوازنۍ وجه چې کېدای شي یو اکسپوژر کېدای شي چې ورته ملاویږي، چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غټ غټ
هم یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اووریزو لوبو ته ده. همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي، او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي.
خو تر څنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي، ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې.
بېخي صحیح خبره همدا مول، ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي. اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیګ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ، تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي. اوس مثال آی پی ایل دی، داسې څوک بنی چې آی پی ایل ونه ګوري. د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي. دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هېڅ کې نو کرکټ نه کیږي، ځکه چې دا د تجارت او د سچې تجاران دي، سچې تلویزیون نه دي، دا سچې میډیا آؤٹلیټ دا ټول توجه شي پی پی ایل باندې. ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغه کې په میلیونو ډالر چې دي شامل دي. نو البته دا آی سی سی ته هم ګټه ورسوي، نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل اوریزې لوبې.
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ؟ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته، ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي، هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کړي او که یو ورځنه یو که شل اووریز؟
اول په افغانستان اوسنۍ د کورنۍ کرکټ چې دی ماشاءالله ښه روان دی. اوسنۍ اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي، او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلاوري ز لوبي دي او زما خپل به زکه که زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د سې انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شو دي دا کرکټران ټول چې دي فرست کلاس یعنی سروزنه سیالیټی زیاتې کړی دي سروزنه سیالی چې دی یو پورا مکتب دی تکل سیب پاکستان ستا هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د ګیم اویرنس چې ورته وي هغه پیدا کېږي په څنګ کې ورسره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا هم چې اول خو په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کېږي ماشاءالله تنکي ځوانان هلکانې که بالران تیز بال کوي هماغې ته خوشحاله وي خو البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس ونه لري دا بیا ډېر وخت دپاره دوام نه کوي لکه مونږ یو څو بالران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي یوازنۍ علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې و دومره مخکې نه و ځکه چې ورته ویل شوی نه و دا نه چې هغې ونه غوښته
یعنی باید دوامداره فټنس او سپورت وکي یعنی د خپل وجود باندې کار وکي
باید وکي ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولی او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنۍ سیالۍ ځکه چې سلوري سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ چې تاسو څومره فزیکلي تکړه وي هغه امتحانېږي نه پکې تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کا تاسو ټیسټ لوبې وکړئ سلو ځنۍ لوبې وکړئ هغه تاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنۍ لوبغاړي تاسو شل ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګورئ دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډېر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادۍ رادیو له دې خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوی کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشتب کې یا تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی مګر د خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څو کې د دې لپاره چې پوښي چې پما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او کولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي
تکل سه زه بداوایم چې پر ژوند کې یو ځیتا رسیدل غواړي هغه باید اول د خپل موضوع کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا ملار ده زه باید په همدار روان شم پدې کې باید دا بل سره نشي او اسکه مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شي نه یو کوي زه دا وایم چې چرته تاسو هدف ته روان وي او تاسو یو بل شي راشي موضوع کې او د لارې بلري کې نو بیا به نو خپل هدف ته ورسیږي نه هغه بل شي چې تاسو لارې لري کړی هغه ته به ورسیږي ځوانان دي همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کیږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لار کې ماته هر سره راځي هر ځن راځي هغه به د مخې لري کوم دا د ما چې مخې تاسو ته چې دا سلو بغاړي چې دا اوس خلک ورته لیجنز وي تاسو کو دې قصې واغی دا ټول د هدف لپاره چې یو څه څه کړی دي دا به تاسو حیران شئ مثال د کولی دی ورات کولی پلان مړو په دا حالت لوب کې لګیاو لوب حیران راغی وای دا زما ګول دی د سینې چې پلان سم نه نو البته په موضوع کې چې ځان ته پکړه چې زما دا ګول دی چې زه کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې دی راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف یې باید کرکټ وسی د کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی دویمه خبره تقلید باید ونه کړي دا خبره چې یو کس موضوع ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي هغه په دې لاره باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي دا هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي که چېرته ټول مر انسان وږي زه دغه کس په سیزم کامیابیږي نه ځکه هر انسان سره چې دی جدا دي، ذهنونه جدا دي، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټ جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوغاړي مونږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نبی شي، څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبی ژوند زما نه بدل دی یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه چې ډېر زیات تقلید انسانو کې، باید خپل ځان وسي، خپل ځان وسا. صحیح ده ووایه چې غواړم نه کس غوندې شم، خو چې څه رقم ځم همدغسې باید زه هلته ورسېږم، داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم. تقلید باید ونه شي، پوره خپل کار دی وکړي، لکه چې مخکې ما وویلې